غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، شافیه سردار یم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په قندار کې د نړیوالو ځواکونو په موټر چاودنه شوې ده. داعش ویلي دی چې په کوټه کې ځانمرګي برید دوی کړی دی، او جنرال عبدالفتاح البرهان د سودان د موقتی نظامی شورا د مشر په توګه وټاکل شو.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې دا هم لرو چې د افغان حکومت مشران د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د پیل په غبرګون کې وایي
د ملکی خلکو لپاره متاسفانه دي اندېښنې وړ د کالي بیا هم موږ به متاسفانه ډېر تلفات ولرو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې زیات شمیر کسان په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک څخه ناوړه استفاده کوي.
نو فیسبوک ته زه ډېر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زموږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زموږ ټولو قوانین ته باید درناوی وشي. که چیرته دغه کار نه کوي فیسبوک نور افغانستان کې بند.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د مصالحې د عالی شورا ویان محمد عمر داودزی وایي د کاري کمیټو د کار نه بشپړېدو له وجې تر اوسه په دې نه دي بریالی شوي چې قطر ته د بین الافغاني مفاهمې ته تلونکې ډله وټاکل شي. داودزی ویلي دي چې قطر ته د کسانو پر لیږلو اختلاف شته، خو اوس د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ یوه کمیټه کار کوي چې د افرادو لیست بشپړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې پاکستان، قطر او نور هغه هیوادونه چې افغانستان د سولې د بهیر ملګری دي باید د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د اعلان مخالفت او غندنه وکړي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې دوی د الفتح په نامه پسرلنی عملیات د افغانستان په ټولو برخو کې پیلوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ نن په یوې لمې کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندلی دي او زیاته کړې ده چې جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت پر شیرزاد ولسوالۍ د طالبانو په پرونی برید کې وویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه دېرش نور ټپیان دي. د شیرزاد ولسوالۍ یوه اوسیدونکي امریکا غږ ته داسې وویل
وګر چاپیر پورونه چې دي دا شیشې ورڅ په بشپړ توګه باندې تخریب شوي دي. حالات بیخي ګډوډ دي، خلک د کورونو نه وتی نه شي. پورونه رئیس مازدیګر رئیس هر سړی په کور کې بند دی او دغه بدرې کسان چې دي دا په ډېر واغه رسېدلي. موږ خپله پړه کوله دا لګېدلې چې دی ماورې اره دی پورنا ولسوالۍ څنګه د شتلو حکومت د خوانه په موږ باندې ډزې وشولې. دا زخمي شو بې ماما سي یو کلی څنګه کې یو موټر مرونی مخکټه تنه راوړو چې یو کلی معلومات هم وخت سره څو ګټې نه شي. هرڅه ویجاړ دي ولسوالۍ چې دی ونیو چې وته ګورو مخامخ هر څه داړنګ ده. دوه ګاډي ځانمرګې پورنا نو دي طرفات به حکومت ته ما وخت کې ولس هم ګډوډ دی بېخي په تکلیف دی ورسره.
په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په قندار کې د نړیوالو ځواکونو په موټر چاودنه شوې ده. عیني شاهدان وایي پیښه د سړک د غاړې د ماین چاودنه وه. پیښه نن مازدیګر د قندار په ډنډ ولسوالۍ کلنتر سیمه کې شوې ده. د قندار د ولی ویان عزیز احمد عزیزي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د میانجوی په سیمه کې د بهرنیو پوځونو په موټر د سړک د غاړې ماین چاودلی دی او دوه بهرني عسکر چې معلوم نه دي د کوم هیواد به ټپیان شوي دي. خو په جنوب کې د خاتې ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په پیښه کې دوه رومانیایي عسکر ټپي شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې ځانمرګي برید دوی کړی. د بلوچستان په پایتخت کوټې ښار کې د جمعې په ورځ د سبزیو د منډوي ترڅنګ په د بم په چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او تقریبا لسګونه نور ټپي شول. د رپورټر له مخې د وژل شوو کسانو د نیمایي نه زیاتې هزارګان ول. په بلوچستان کې د هزاره دیموکراتیک ګوند غړي رضا وکیل هزاره امریکا غږ آشنا رادیو ته د پیښې په حقله داسې وویل
موږ حکومت ریاست ته هیڅ مطالبه نه لرو، ولې چې دا شل کال کېږي موږ هر دروازه ټکولې دي، هر چاله ورغلې یو، هر چا سره موږ خبرې کړې دي، یقینیانیان موږ ته کړې دي، گورنر راج راوړې دي، رئیسانی حکومت برطرف کو، چیف جسٹس دلته رالی، هغه سو موټو نوټیس واخیسته، دغه ترا آرمی چیف رالی، هغه وویل چې د دې بعد تی سره دا ناروا نه کېږي، دا دی کال بعد بیا موږ پرون جنازې ښخ کړې دي.
رضا وکیل زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په کوټه ښار کې د ترګرۍ پر بیلابیلو پیښو کې د هزاره قوم 509 غړي وژل شوي دي او 422 نور ټپیان دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پام کې لري نیول شوي غیر قانوني کډوال هغه ښارونو ته ولېږدوي چې د ده د مهاجرت د سختو سیاستونو سره مخالفت کوي. د خبر تفصیل د تاجمین یار ناوري.
جمهور رئیس ټرمپ دغه اعلان د جمعې په ورځ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ټینګار وکړ چې دا نظریه رد شوې ده. جمهور رئیس ټرمپ وویل د کالیفورنیا والی غواړي چې ډېر کډوال راشي، خو دوی به دا کډوال په نازایونو ته واستوي، ځکه د اوسنیو قوانینو له مخې هر کډوال باید د شل ورځو لپاره وساتل شي. خو د سان فرانسیسکو ډیموکرات سناتور سکاټ وینر وویل د دوی ښار به کډوالو ته ښه راغلاست وایي او زیاته کړه چې ولسمشر د کډوالۍ په اړه اساسا غلط پوه دی. د کانګرس د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی هم دا نظر غندلی دی. تاج امینیار، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په چیلي کې ویلي دي چې اوس د جنوبي امریکا لپاره د دې وخت رسیدلی چې د نړۍ په دې برخه کې د ډیموکراسۍ، روڼتیا او سولې لپاره اساسي کار وشي. ښاغلی پمپیو د جنوبي امریکا د هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د اقتصادي رقیبانو چین او روسیې د پانګونو او مرستو د پیشنهاداتو په وړاندې د مقاومت وکړي، ځکه امریکا د سیمې او خپلو ګاونډیو لپاره د پانګونې ښه ملګری هیواد دی. په هند کې د برطانیې لوی کمشنر نن دغه هیواد په امرتسر کې د پخوانی برطانوي هند پر مهال د سلګونو ملکی هندیانو د وژل کېدو په سلمه کلیزه کې برخه واخیسته او د درنوي مراتب وړاندې کړل. د 1919 کال د اپریل په 14مې شاوخوا 500 برطانویانو برطانوي هندي ځواکونو پر هغو ملکي وګړو ډزې وکړلې چې په پنجاب علاقه کې د ظالمانه قوانینو په وړاندې د سوله ایز لاریون لپاره غونډه کړې وه. جنرال عبدالفتاح البرهان د سودان د موقتی واکمن نظامی شورا د مشر په توګه وټاکل شو. څو ساعت وروسته له هغه چې نظامی شورا د پاریدلو خلکو د رامولو په هدف د نوي ملکی حکومت د رامنځته کېدو ژمنه وکړله، د هیواد د دفاع وزیر اواد ابن عوف وویل د غوړي د شورا له مشرۍ څخه تر یوې ورځې کار وروسته استعفا ورکړي. او وروسته خبر دا چې په جاپان کې یو امریکایي عسکر لومړی یوه جاپانی میرمن په چاقو وهله، وروسته خپل ځان وواژه. د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ټاکیو اکیبا په ټوکیو کې د امریکا سفیر ویلیام هاګرټی ته تلیفون کړی او د پیښې په هکله په تحقیقاتو کې د همکاري غوښتنه یې ترې کړې. وزارت په پیښه کې په پیښه ژوره خواشیني ښودلې ده او د بیا تکرارېدو مخنیوی یې غوښتی دی. په جاپان کې د امریکایي عسکرو د جنایي تحقیقاتو څانګې ویلي دي چې په دې هکله تحقیقات کوي. په جاپان کې تقریبا 450,000 امریکایي عسکر پراته دي چې نیمایي د اوکیناوا په ټاپو کې ډیر دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د پیل په غبرګون کې له هغو افغان ځوانانو څخه چې د دغې ډلې په جنګي لیکو کې دي، د دغې ډلې د رهبرۍ او سیمه ییزو حامیانو د قدرت طلبه په هدف وسیله ګرځېدلې، غواړي چې د طالبانو پر خبرو ونه غولېږي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
طالبانو تېره ورځ د الفتح په نوم خپل پسرلنی عملیات پیل کړل. د افغانستان حکومت د دغو عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې دغه عملیات د طالبانو د نامشروع جګړې د دوام نښه ده. ارګ د شنبه په ورځ یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحدو ایالاتو له مذاکره کوونکي پلاوي سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. په دغه بیان کې همدارنګه راغلي د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان د افغانستان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی هم ناسمه ده. د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان یې نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه یې چې د سولې پر وړاندې و له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. افغان حکومت همدارنګه له هغو افغان ځوانانو څخه چې د دغې ډلې په جنګي لیکو کې دي او د دغې ډلې د رهبرۍ او سیمه ییزو حامیانو د قدرت طلبانه موخو وسیله ګرځېدلي دي، غواړي چې د طالبانو پر خبرو ونغولیږي. یو شمیر نظامي کارپوهان وایي چې طالبان غواړي د دغو عملیاتو په ترسره کولو سره د سولې په خبرو اترو کې امتیازات ترلاسه کړي. نظامي کارپوه جنرال هیګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې طالبان د ډیرو سیمو په نیولو سره غواړي د سولې په مذاکراتو کې ډیر امتیازات ترلاسه کړي او په افغان حکومت باندې نړیوالو ته خپله برلاسي په ډاګه کړي.
هدف لري، یو هدف دا ده چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي او دوی غواړي دې نه چې اوربند ته ورسېږي خبره، او دوی باید ډېر ځایونه ونیسي او چې په میز د مذاکرانې هغه اراضي زیاته په لاس کې وي او دوی بیا دې نه امتیاز په لاس راوړي، زیات امتیاز ځان ته راوړي. او بله هغه دا ده چې د افغانستان دولت او جهان ته وښيي چې موږ برلاسي یو، در حال کې چې نه برلاسي دي نه قدرت ته رسېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد هم تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پاکستان، قطر او نور هیوادونه چې افغانستان د سولې د بهیر ملګري دي، باید د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د اعلان مخالفت او غندنه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت تیزې شوې، طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیلولو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې د طالبانو د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان یوازې د دغې ډلې پروپاګند بللی او ویلي دي چې د تیر په څیر به هم سږکال دغې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د پوځي عملیاتو له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې شدت د ملکي تلفاتو د ډیروالي لامل کیږي. د ملکی وګړو لپاره د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ګروپ د مشرتابه غړي عزیز احمد تسل امریکا غږ ته وویل طالبان او حکومت نه باید د جګړې په جریان کې ملکی وګړو ته زیان ورسوي.
د تیر په تیر باندې حکومت ته وسلول طالبان خپل عملیات ته ادامه ورکړي، دا د ملکی خلکو لپاره متاسفانه دی اندېښنې وړ ده. کال یې بیا هم موږ به متاسفانه ډېر تلفات ولرو په راتلونکي کال کې، نو هیله مو دایي چې حکومت ته وسلول طالبان خپل عملیات کې محتاط ووسی او ملکی خلکو ته دمه ونه رسي.
طالبان په داسې حال کې د الفتح تر نامه لاندې خپل پسرلنی عملیات پیلوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغان سولې لپاره مذاکرات د روانې میلادي میاشتې په پای کې ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د قطر د بین الافغانی مفاهمې لپاره د مصالحې د عالی شورا د غړو ترمنځ د شدید اختلاف له کبله دریمه غونډه چې ټاکل شوې و نن وسی ترسره نسوه. د مصالحې د عالی شورا ویان محمد عمر داودزی وایي چې د کاري کمیټو د کار د نه بشپړېدو له کبله تر اوسه په دې بریالي سوي نه دي چې قطر ته بین الافغانی مفاهمې تلونکې ډله وټاکل سي. د سولې د هڅو او د جګړو د اعلان په حق لبه نور جزئیات زموږ همکار وحید فیضی تستوي.
د مصالحې عالی شورا وایي چې د قطر بین الافغانی مفاهمې لپاره د کسانو پر ټاکلو اختلاف دی او تر اوسه پورې په دې بریالي شوي نه دي چې د توکو کسانو لیست بشپړ کړي. د دغه شورا ویان عمر داوزی وایي چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یوه کاري ډله په دې کار کوي چې د افرادو لیست بشپړ کړي.
امی چې تعداد به قطر بره یکی از موضوعات اختلافی که در بین در شورای در جلسه شورای رهبری مصالحه روز چهارشنبه روی از این موضوع توافق نشد. یک تعداد به نظر ازی بودن که به این فکر بودن که تعداد کم بره، یک تعداد می گفت نه زیاد بره. قطری ها خود گفتن که تا 200-400 نفر آمده می دانن. با این موضوع را به کمیته کاری سپردن که اونا پس سفارشات خود برن. حال کار کمیته کاری به اختتام نرسیده که پس برن به جلسه عمومی راپور بدن که باز تصمیم بگیرن.
د مصالحې د عالی شورا د غړو ترمنځ درېمه غونډه د افراد ټاکلو پر سر د اختلاف له کبله وځنډېده.
دستای بسیار قدرتمند، دستای قدرتمندی وجود دارند، تعدادشان کم است اما قدرتمند هستند، صدایشان بلندتر است و و اونا توانی را دارن که نشسته و این پروگرام سال را سابوتاش کنن که ما عملا میبینیم که کار صورت میگیره.
بلخوا افغان حکومت در طالبان و پسرانی عملیات غندلی اوزیاده کرده چه در جگره دوام در هیچ دوری پکرتنه ده. حکومت وای طالبان پر داس محل عملیات اینانوی چه در سول پر عرد در افغان حکومت حسی پر شدت سر روانی دی او طالبان حمل امریکای پلاوی سر در سول پر مذاکرات و بختی. وستوال طالبان در جمعه پر از ویلی و چه دوی در الفت کنون پسرانی عملیات در افغانستان پر طول برخ که پیلوی.
د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي دي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په ټویټر لیکلی چې د طالبان لخوا د پسرنۍ عملیاتو اعلان د طالبانو بې باکي او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروايي څرګندوي. خلیزاد له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې دا کار وغندي.
امریکا او نړیواله ټولنه بل افغان ځواکونو سره ودرېږي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې موږ هڅه کوو چې ټولې ډلې د سولې د مذاکراتو میز ته راولو.
په افغانستان کې قاطع ماموریت وایي چې طالبان د سولې پر ځای تاوتریخوالی غوره کړ، نو دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ دي.
طالبانو د سولې پر ځای تاوتریخوالی وټاکو. قاطع ماموریت او جنرال میلر وویل چې طالبانو د خلکو غوښتنې رد کړې او جګړه یې غوره کړې ده. حال دا چې تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو، موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ یو چې د خلکو ساتنه وکړو.
د مصالحي عالي شورا وایي چې د قطر بین الافغاني مفاهمې څخه وروسته کېدای شي د زلمي خلیزاد او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو بله غونډه جوړه شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې د تیرې شپې د موټر بم په بریدونه کې د حکومت او طالبانو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کړې.
د ننګرهار په شیرزادو کې د بیګانی موټر بم چاودنو او څو ساعته جګړې د مرګ ژوبلې شمیره لا نه ده کړه شوې. چارواکي د طالبانو خو طالبان د حکومتي عسکرو د مرګ ژوبلې لوړ ارقام خبروي. د ششپای موټر نه په ګټې اخستنې دوه موټر بم بریدونه د ولسوالۍ او هلته د ملي اردو د مرکز څنګونو ته شوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي په دواړو موټر بم بریدونو او جګړه کې 28 طالبان او دوه حکومتي ځواکونه وژل شوي.
ویش وسلوال طالبان ووژل شول او دوه دیرش نور ټپیان شول. متاسفانه چې په دې نښتو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپیان دي چې د دوه تنو حالات نازک دی.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه بریدونو او مخامخ جګړه کې تر 200 ډیر حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم لا کره روښانه نه ده چې اصلا مرګ ژوبله څومره ده، خو د سیمې اوسیدونکو وایي دواړو غاړو ته مرګ ژوبله ډیره ده.
خو دا دغه ولسوالۍ مقام چې کوم دی دا چې دا په د سیو اچ اټی سره د منځل شوه د امنیت قمندانې زنی د پی بروجونه هم په دغه کې تخریب شوې دي. د ملي اردو د قرارګا او زنی تاورونه هم د منځل شوه دي. دا سی هغه د صحت د تخریبات نه داسې ښکاری کنه چې دولت له دې هم ډیر مخجوب لا اوختی وی او طالبان هم
د پیخ لسیمی او ټپی د ننګرهار مرکزی روختون تر وړل شوې ده. ورسره راغلی ځای اوسیدونکو وایي د ولسی خلکو ټپیان لاسیمه کې ایثارو او د حکومتي ځواکونو ټپیان د تیارو لارې کابل ته د درملنې لپاره لیکدول شوې دي. خو د موټر بم له چاودنو سره نږدې ساحو کې ډیر شمیر کورونه ړنګ شوي.
کلی معلومات هم وخت سوې څو غټې نشي چې ویجاړ دي ولسوالۍ چې دی ونیو چې وته ګورو مخامخ خرڅ دا ډنګ دا دوه ګاډي ځانمرګې کور نه وته تلپات به حکومت ته ما وخت کې ولس هم ګډ وډ دی بیخي په تکلیف دی ورسره مخکړه چې پرتلو بیا په لارې باندې کوه نور رارله هغوی بیا څه مشکل خلکو ته نه ورکوو هغوی تله مسد مخه ویشتله ډزې کولې
چارواکي وایي نن غرمه تازه دمي حکومتي قوا سیمې ته رسیدلې او د طالبانو په ځپلو پسې عملیات پیل کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د یونما د رپورت لمخې په 2013 کال کې 4000 ملکیان د طالبانو په بریدونو کې ووژل سول او اتش پیته ځان مرګي بریدونه وسول. له 2001 کال راهیسې د افغانستان د امنیتي قواوو په زرګونو اسکار او پولیس وژل سوي دي. د امریکایي اسکارو د تلفاتو شمیر هم له زرګونو څخه اوښتی دی، خو اوس د سولې لټون روان دی. د امریکا ژغ همکار نسیم ستانیزی په امریکا کې د سولې د انستیتوت د آسیا د پروګرام د سلاکار وکرم سنگ سره مرکه کړې.
هاو شور یو اس افیشلز آر د طالبان
د دې دومره اوږدې جګړې او قربانیو نه وروسته امریکایي چارواکي څومره په دې ډاډه دي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي او سوله به څه راوړي؟ دا پوښتنه د ټول افغانستان سره موجوده ده.
Well, so I mean, this is it's a big question.
دا ډېر سره پوښتنه ده او دا ډېره اوږده جګړه ده. ډېر وحشتناک دردونه او کړاوونه ورسره ملګري دي، په خاصه توګه د افغانستان د خلکو لپاره. همدارنګ نه یوازې د امریکا لپاره بلکې د ائتلافي قواوو د هر هیواد لپاره وحشتناک دردونه او کړاوونه دي چې افغانستان ته د جګړې لپاره عسکر لیږلي دي. څرګنده ده چې په طالبانو او نورو ډلو کې هم تلفات موجود دي. په دې توګه دا ډېره دردونکې او غمجنه شخړه ده.
وکرم سنگ زیاتوی په دې توګه دا هم څرګنده ده چې د افغانستان خلک په ټینګه د دې ارزو لري چې سوله ولټوي او سوله پیدا کړي. دا چې د جګړې د قربانیانو سره څنګه عدالت وشي او سوله څنګه عملي شي او د سولې پای به څه وي، دا په دې پورې اړه لري چې د سولې موافقه او تړون به څه ډول وي. دا پوښتنه هم شته چې آیا د سولې کول ممکن دي او کنه. په همدې شان په دې هم ټینګ غور پکار دی چې سوله به څنګه عملي شي. آیا نړیواله ټولنه به پکې نقش ولري؟ آیا د نورو اسلامي هیوادونو دوستانه قواوې به د څارنې او تعمیل قوا برابره کړي؟ او که آیا د ملګرو ملتونو لپاره کوم نقش پکې شته دی؟
زه فکر کوم دا ټولې هغه پوښتنې دي چې ځواب غواړي، خو د عملي کېدو پوښتنه لا د وخته ده. اوس باید د دې پوښتنې په ځواب فکر وشي چې آیا د سولې د توافق لار په مخ کې شته ده او که نه.
طالبان آلسو سید for this year
د طالبانو د سکل په تبلیغاتي موادو کې دا هم ویل کیږي چې دوی کابل ته ځي. د دې معنی دا ده چې ډیر بریدونه بکیږي، ډیره وینه به تویږي، خو په عین حال کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرې هم وي. ستاسو په نظر دا به نه وي چې اول اوربند وشي؟
And I think at some point a nationwide ceasefire is going to be extremely important.
د سولې خبرو په یو پړاو کې به په ټول افغانستان قربان زخت ډیر مهم وي، خو اوس داسې ښکاري چې جګړه او د سولې خبرې په دواړه روان وي. دواړه خواوې غواړي خپل دریځونه مستحکم کړي. د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان هم د هوایي قوې له فشار نه ډیر کار اخلي. طالبان هم له ډیرو ځانمرګو بریدونو څخه کار اخلي. په کندهار کې لوړ رتبه چارواکي په نښه کړي دي او د جمهوري ریاست مرستیال د وژلو هڅې هم وکړلي.
These sorts of decisions are coming sooner than people might expect.
خاغلی سنگ زیاتوی چې جګړه او خبرې به دواړه تر یو څه وخت پورې دوام وکړي. که د خبرو نتیجه په اوربان ختم نه شي، نو څرګنده ده چې خبرې به وځنډول شي. نو زه فکر کوم چې اوربان بلاخره ضرور دی.
ډیورینګ د پیس پروسس د ایډیا آف
د سولې د خبرو په ابتدا کې د لنډمهال حکومت نظریه منځته وغورځول شوه. دې مسلې ډیر افغانان اندېښمن کړل او د ډیرو لپاره د انتخاباتو د له منځه تللو معنا لري. خلک په دې باور دي چې طالبان په انتخاباتو عقیده نه لري او د دې هیڅ تضمین هم نشته چې د لنډمهال حکومت دوره دې په ګڼو پلمو اوږده نه شي. دا کار مخکې هم په افغانستان کې شوی دی. ستاسو نظر څه دی؟
I don't know if there would be if an interim government is something that would end up making sense in the process. Again,
some of the فکر نه کوم چې د لن محل حکومت من سراتل د دې بهیر په پای کې مفهوم ولري. خو بیا هم دا خبره باید اول خود مذاکرات او جز وي او دویم دا چې افغانان د سولې بهیر په څه ډول تنظیموي. زما مطلب دا دی چې مخالف سیاسي قوتونه، نژادي ډلې، اقلیتونه، مدني ټولنې او خځې چې د افغانستان د ټولنې استازیتوب کوي، دا به خوي چې دا ټول په ګډه کار وکړي او په دې پوښتنه غور وکړي چې آیا لنډمهال حکومت به د حل خلاره وي او کنه. څو خپل ځانونه منظم کړي چې هم له طالبانو سره جګړه پر مخ بوزي او هم د یوې پراخې سولې لپاره مذاکرات وکړي.
د سولې د انسټیټیوټ ماهر وکرم سنگ زیاتوی بل پوښتنه دا ده چې که طالبان د لنډمهال حکومت جز وي، نو د اوسني برحال حکومت د نقش لپاره به څه معنا ولري؟ که د دې حکومت وخت پوره شي نو د لنډمهال عبوري حکومت وظایف به څه وي. د دې ټولو پوښتنو لپاره د افغانستان سیاسي قوتونه او مشران په ګډه غور کولی شي چې څه ډول لاره او دریځ غوره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي که د فیسبوک شرکت تر شپږ میاشتو پورې د افغانستان له قوانینو سره عمل ونه کړي او د فیسبوک د اکاونټ جوړولو شرایط سخت نه کړي، په افغانستان کې به د دغې ټولنیزې رسنۍ په فعالیتونو باندې بندیز ولګول سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې زیات شمیر کسان په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک څخه ناوړه استفاده کوي او له دې لارې د خلکو د ځورولو او سپکاوي لامل کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شاهزاد ګل آریوبی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې د فیسبوک اداره په شپږو میاشتو کې د افغانستان له غوښتنو سره سم خپل فعالیتونه عیار او د اکاونټ جوړولو شرایط سخت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه شرکت په فعالیتونو باندې بندیز ولګوي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وغواړي چې ډېر ژر دا مسله په رسمي ډول د فیسبوک له مسؤلینو سره شریکه کړي.
نو د دې لپاره چې د ملک امنیت په نظر کې ونیسو او د زمونږ تاسو د ځوانانو راتلونکی، هغه د کورنیو چې دوی ته ستونزې جوړیږي، دوی بدنامیږي او دوی توهینونه کیږي، دې لپاره مخنیوی ونیسو. نو فیسبوک ته زه ډېر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زمونږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زمونږ ټولو قوانین ته باید درناوی وشي. که چیرته دغه کار نه کوي، فیسبوک نور افغانستان کې بند، دا به مطلقا بندیږي، نوره به اجازه نه ورکوو دې ته.
په ورته وخت کې یو شمیر افغانان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلی وایي. فیسبوک باید د خپلو کارونکو لپاره داسې شرایط وضع کړي چې ونشي کولی له خپل اصلي نوم، عکس او نورو مشخصاتو پرته د فیسبوک پاڼه جوړه کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ملک فیصل او وسیم بنگش په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
زه د فیسبوک له طریقې څو ځلې تهدید شوی یم، په مستعارو آیډیګانو باندې ماته په حساب باندې شان لیکل شوی دي، ماته تهدیدونه شوی دي. دا لازمه ده چې د فیسبوک دفتر د افغانستان مخابرات وزارت سره په تفاهم سره یو شبکه باید جوړ شي، یا داسې اداره باید جوړ شي تر څو هغه مستعار آیډیګانې چې خلکو ضرورلو په خاطر باندې، یا د وحشت خپرولو په خاطر باندې، یا د امنیت د ناامني کولو په خاطر باندې، د ډېرو شیانو په خاطر باندې باید د دې مخ ونیسي.
سی چې دا موږ ته درد سر جوړوي، او د تعویز د نژادي او دا سمتنی او کانزلی دغه نه بيخي بند سي کړه چې شي نه سمنګ خګر غټه نه سخص هغه بچو د ملانډو او د ساتري شایب موږ څکو، ولیکن هغه شې موږ ته د وطن ته د غریب خلکو ته د کومک او د تربیه شکل ولري هغه هر څوک خوښوي.
په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د دغه شمیر لویه برخه د ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک څخه د کار اخیستلو لپاره له انټرنیټ څخه استفاده کوي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فیسبوک د افغان کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب لپاره د فیسبوک له شرکت سره په افغانستان کې د دغې شبکې د محلي کولو هوکړه لیک هم لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغې هوکړې په عملي کېدو سره به د فیسبوک د افغان کارونکو د معلوماتو د تبادلې مرکز چې اوس په بهر کې دی په افغانستان کې فعال شي، او د چټکتیا سربیره به د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب لامل هم شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
څو مهم خبرونه لنډې ځورئ. د مصالحې د عالي شورا ویان وایي د کاري کمیټو د کار نه بشپړېدو له کبله تر اوسه په دې نه دی بریالی شوي چې قطر ته د بین الافغاني مفاهمې تتلونکې ډله وټاکل شي. زلمی خلیلزاد وایي پاکستان، قطر او نور هیوادونه چې د افغانستان د سولې د بهیر ملګري دي باید د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د اعلان مخالفت او غندنه وکړي. په قندار کې د نړیوالو ځواکونو په موټر چاودنه شوې ده. ځینې شاهدان وایي چې پیښه د سړک د غاړې مین چاودنه وه. دوه عسکر پکې ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې دعوه وکړله چې د بلوچستان د کوټې په ښار کې ځانمرګۍ برید دوی کړی. په دې برید کې 40 کسان ووژل شول چې اکثریت یې هزارګان و. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري نیول شوي غیر قانوني مهاجر هغو ښارونو ته ولېږدوي چې د ده د مهاجرت له سختو سیاستونو سره مخالفت لري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په چیلي کې وویل اوس د جنوبي امریکا دپاره د دې وخت رارسېدلی چې د نړۍ په دې برخه کې دیموکراسي، روڼتیا او سولې لپاره کار وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسې ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.